درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د سولې او باور نړیوال فورم په نوم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په کتنه کې وویل چې ترکیه د افغانستان پاکستان اوربند د ټینګښ په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو ده. اردوغان څرګنده کړه چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او د ترکیې د اطلاعاتو ریاست په وینا ترکیه به هڅه وکوي چې د انرژۍ، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د اوربند د تنبیت هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکوي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. په اشقاباد کې دا فورم د ترکمنستان د دایمي بې طرفۍ د دیرشمې کالیسي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له لوري د 2015 کال د سولې او باور د نړیوال کال د نومولو په مناسبت جوړ شوی دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزی مانویل البارس وایي هیواد به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو رژیم نامشو دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې هسپانیا د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده او د هغوی له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینی او دوامداره سوله ناشونی ګڼي. هغه چې په مادرید کې زموږ ژغ واورې په نوم د افغان ښځو په درېیم ځانګړې ناسته کې خبرې کولې وویل هر هغه راتلونکي چې د پرمختګ اراده لري د ښځو حضور ته اړتیا لري. د په عین حال کې وویل چې مادرید د افغان ښځو د حقونو کلک ملاتړ کوي. البارس په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو وضعیت د ښځو لپاره ویجاړونکی وباله. د خبرداري ورکړ ک افغان شزي په خپل مبارزه کې بریالي نشي نو په افغانستان او له هغه هاخوا د مساوات بنسټونه به کمزوري شي. د موړي ټینګار وکړ چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپل اعمالو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د تاجکستان د پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د تولید فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړه. د طالبانو پلاوی د تاجکستان پلاوی پرون جمعه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانون او صنعتي برخو په ګډون د احتمالي پانګونې فرصتونه وڅېړل. سره لدی چې په ورستیو کې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبی ډول ښه شوي خو په ورستیو کې د تاجکستان په خاوره کې د 15 چنایانو وشل کېدو تاجک چارواکي له افغانستان څخه خپلې وشتې پولی ته د ورپیشو خطرونو په باب اندیشمن کړی دی. او جیش العدل لڅو بلوڅو ډلو سره متحد شو او نوی وستواله جبهه اعلان کړه. د ایران د بلوچستان سنی وستواله ډلې جیش العدل اعلان کړی چې لڅو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د بریدونو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخي په هغه ویډیوي بیان کې چې د قوس په 12 په ټولنیزو شبکو کې خبر شو یو نامعلوم ویان ول چې د خنوې ائتلاف د ولسی مقاومت جاپان مول شوی او هدف د مبارزه د ورتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد په وړاندې جګړه ده. زمو شغله اسادی رادیو اوري د افغانانو د وربللو په اړه د جرمني د حکومت پریکړه د منتظرو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوه. د افغانستان د شذو لپاره ولسی محکمې د طالبانو مشران محکومان وګڼل. ډیری افغانان د روغتیایي امکاناتو له نشټوالي او کموالي شکایت لري. د نجونو د ښوونځیو بندیز دا ستونزه نوره هم زیاته کړې.
نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا خو هغه حقوق دي چې ما ته اسلام راکړي دي.
یوې افغان مېرمنې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته انیمیشن جوړ کړی. څه انګېزه سبب شو چې آغلې کریمه نعیمي دا کارتون جوړ کړي؟
ما خپل ماشومان چې رالویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ومومي. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جرمنی له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمنی خپل هیواد ته د هغو د لیږلو ژمنه کړې وه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتي وایي دې پریکړې سخت اندېښمنه او نهیلي کړې دي. د جرمني رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرالي حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر هغې د ژر تر ژره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د جرمني فدرال حکومت دې پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ښځو او سړیو ته چې د هیواد ته یې د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلېدو اجازه ورنه کړي پراخ غبرګونونه پارولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د هیواد ته د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتې وایي دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړې دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هیواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه نه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
په پاکستان کې یو بل افغان چې ورته ژمنه یې ترلاسه کړې او ده هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل
لکه د خپلو نورو وطنوالو په شان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسو د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې؟ او اوس چې راغوښتي مو دي، ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالې یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کا چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالې شاهینا ګامبیر له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دې زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ ته داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیسا ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرېد، خو بیا هم شاوخوا 330 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغه هېواد ته انتقال شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې شمیر کورنۍ وای د اقتصادي ستونزو، د با کیفیت روغتیایي خدماتو نشټوالي او د دوی له سیمو څخه د روغتیایي مرکزونو د لریوالي له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیا له هر اړخیزو پوشش هم محروم دي. د افغانستان په دولتي روغتونونو کې ځینې ډاکټران تاییدوي چې د روغتیایي اسانتیاو د نشټوالي ستونزې شته او ناروغان د درملو او روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخامخ دي. کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په خپله سیمه کې د روغتیایي مرکزونو او درملو له نشتوالي شکایت کوي. د کونړ ولایت د چلاس ولسوالۍ اوسیدونکی فرید د جمعې په ورځ د ډسمبر په 12مه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د سړې هوا له امله ماشومان ناروغان دي، خو د دې لپاره چې روغتیایي مرکز ترې لرې دی نسی کولای ډاکټر ته لاړ سي یا درمل واخلي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په دې لري چې نو بغل او یو د نور څوکې کې نو دا مشکلاتونه ډېر دي. نو نږدې او شپخانه یو کلینیک وای نو دا څه مسله ده نو چې هر څومره تلای شوي تر ساحه لري دا یو څه اندازه هر څوک مشکل او اقتصادي مشکلاتونه ډېر دي. نو نشي دای چې څوک لاړ سي ګیا د پلاشي په دغه ځای باندې نشي کولای چې لاړ سي دا مشکلات نشته.
د لوګر ولایت اوسیدونکو یاسمین چې سرپرست نه لري او خپل دنده هم له لاس ورکړی وای چې د کورنۍ ټول غړي ناروغان دي، خو د مالی ستونزو له امله نسی کولای ورته درمل واخلي.
مریض که شایم دیگه بایلی خدا اونو چون وضع اقتصادی ضعیف است.
که ناروغ شو پختای توکل که و اقتصادی توان نلرم چه دکتر تلاره شم او دزان در ملنه وکرم. یو نیم کار رئیس بیکاره یم. دو کور پکنج که بخابگان نخته براته یو. هیچم کانات نشته چه دکتر تولاره شم او دزان در ملنه وکرم. اس مدو کورنی طول غری ناروغان دی.
روختی مرکزون نشتوالای ده درمال و کمخت روختی خدمتون پرولاندی کولو که ستونزی په دولتی روختونونو که ده خزینه ډاکټرانو نشتوالای او په خصوصي روغتونونو کې د ډاکټرانو لوړ فیسونه د روغتیايي خدماتو پر وړاندې کولو کې د خلکو له جدي شکایتونو دي. په دولتي روغتونونو کې یو شمېر ډاکټران هم په روغتونونو کې ستونزې تاییدوي. د بلخ ولایت د روغتون ډاکټره نجله ازادي راډیو ته وویل
اول فصنه زمستان سوال سر سر د سینه بغل مې یا
اوس چې جمعې د سینه بغل کانګیا شدید اسهال لرونکي ناروغان مخترزي مو په روغتون کې د دوی لپاره هیڅ ډول زرقي درمل نه لرو چې باید ژر تر ژره اقدام شپږ میاشتې کېږي چې مناسبې اسانتیاوې نه لرو، حتی د درد د آرامۍ یو امپول هم نه لرو. کله چې کومه پېښه رامنځته شي موږ باید ورته رسیدنه وکړو، خو ورځ په ورځ موږ اسانتیاوې کمیږي.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې د ډسمبر 12مه د روغتیا د ټولګډونه پوښښ نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د روغتیا هر اړخیز پوښښ یو بنسټیز بشري حق دی او هیڅوک باید د روغتیایي ستونزو اسانتیا او د لګښت له امله له فقر سره مخ نه سي. دې سازمان په خپله اکسپانه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیارد خلک چې د نړۍ د نفوس 1/3 برخه جوړوي د روغتیایي اسانتیاو لپاره د پیسو ورکولو کې له مالي ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه د خوړو، تعلیم یا کور ځای ته خدماتو لپاره پیسې ورکول ته اړستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیا حق د ساتنې لپاره د روغتیا د هر اړخیز پوښښ په برخه کې په پانګونه ټینګار کړی زیاته کړي سره له دې چې په لوړ سیاسي کچه تر 2030 کال پورې د روغتیا هر اړخیز پوښښ ترلاسه کولو لپاره ډېرې ژمنې شوي، خو د نړۍ له نیمایي څخه ډېر نفوس لا هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د سازمان ویلي چې په هرو څلورو کسانو کې یوې د درملنې لپاره له خپل جیبه د پیسو ورکولو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ کیږي. ډېری وختونه د خوړو، زده کړو یا کور په څیر د بنسټیزو اړتیاو په لګښت او کله چې خلک د دې لګښتونو له امله درملنه پریگدی یا ځندوی روغتیایی پایلې خرابېږي او اوږدمهاله مالی او طبي بار زیاتېږي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې پکې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي واټن لا هم خورا پراخ دی. د دې سازمان په ټکو د کلونو جګړو، اقتصادي ناورین او دغه هیواد د متخصصینو وتلو روغتیایي سیستم کمزوری کړی چې ډیری ټولنې آن خورا اساسي طبي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. خو د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او باقی کیفیت روغتیایی خدمتونو ته نه لاسرسی خلکو ته کومې ستونزې رامنځته کوي. د داخلي ناروغیو متخصصه ډاکټره مریم رسولی وایي روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسی نشتوالی د سیمو اوسیدونکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند لپاره جدي ستونزې رامنځته کوي.
مادران باردار، نوزادان و کودکان بیشتر در معرض خطر هستند. امیدوارمند ماشومان او نوې زیږیدلي ماشومان هغه کسان دي چې تر ټولو ډېر له خطر سره مخ دي، هغه کسان دي چې ځانګړې او لومړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. خو په هغو سیمو کې چې روغتیایي خدمتونه او روغتونونه نشته، تر ټولو ډېر زیانګل یې ښځې او ماشومان دي. په دې حالت کې ډېرې کورنۍ اړ کېږي چې خپلې سیمې پرېږدي او هغو ځایونو ته ولاړې شي چیرې چې روغتیایي مرکزونه شته چې ډېرو لګښتونو ته اړتیا لري.
په وروستیو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه، افغانستان ته د نړیوالو مرستو کموالی او د روغتیایي وضعیت کمزوری سیستم د ګڼ شمېر روغتیایي ستونزو لاملونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکارۍ ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو څخه جوړه سوې شبکه ده، مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د حکومت لخوا د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. د ملګرو ملتونو د ایجنسی او زیږون روغتیا دفتر د تیر کال په دلوي میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل به په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
facebook.com/azadiradio د افغانستان د شذو لپاره ولسی محکمې په خپل روستي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوزاده په ګډون ګڼ جګپوري طالب مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبانو په توګه اعلان کړي او دوی د جنسیت پر بنسټ د ځورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې حکم په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه په هالند لاها کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یوه برخه جوړوي.
د سپریم لیډر، د منیستر اف انټیریور، د منیستر اف دفنس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړو زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2023 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې توګه د اساسنامې د 8 مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شویو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژوندو په نقص تورن شو.
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سختریز ایدیالوژۍ لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوي پریکړې له مخې په یاد حکم کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آغا او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یوته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو سیاست د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ منیت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایي بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل:
The ruling highlights and affirms what women and girls in Afghanistan have long known.
دا حکم هغه څه کوډه کوي او تاییدوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. هغوی د جنسیتي تبعیض، د یو سازمان شوي تزدي او ظالمانه سیستم لاندې ژوند کوي چې د هغوی د ژوند تقریبا ټول اړخونه زیانمنوي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو تر ټولو لومړنیو انساني حقوقو محرومې دي.
دا یادونې ده چې د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه چې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو حقونو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بندخونو کې د پاتې شویو ښځو، د ملګرو ملتونو استازو، د دې محکمې چارواکو او مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړه شوې غونډې د روان کال د اکتوبر 13 د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغو دوه ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان د ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم خبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2020 کال اګست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، لشپږم ټولګیو پورته یې نجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
له خبرونو ور اخوا د ای آیا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د داستاني ادبیاتو تصویري کول. کریمه نعیمی یو کال کېږي په دې برخه کې کار کوي او لاسته راوړنې تر اوسه ماشومانو ته د لسو نکلونو انیمیشن دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې جوړ کړی دی. کریمه تازه د ای آی په مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې لومړۍ برخه بشپړه شوې ده. له اغلې نعیمی سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
راځئ نن د کریمه نعیمی صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي ښوونځي کې ماشومانو ته په سکرین د کریمه نعیمی لخوا د ای آی پر مټ جوړ شوی انیمیشن ښودل کیږي. هغې چې له یو کال راهیسې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي، تر اوسه یې ماشومانو ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمه د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل ماشومان چې را لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې د انیمیشن کړي څه ولیسي دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي. خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پرمټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګېږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګېږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
له ما سره دې ولې زړه نه تنګېږي؟
نه ته هم بابا یې.
یوازې ستا بابا نه یم، د نورو هم یم. ورور دې دی، خور دې ده، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې دې خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګېږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمل پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و هغه لاس سره راغلل. یو ځلې شامې کې چې ما په هغه وخت کې، یعنې د بیسې داسې میاشت مخکې، ما په دې کار کاوه د تخنیکي پلوه. ما دغه اتاق چې دی د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوای ورته راهنمایي کولی، چې دا مې دغه تېرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې. او یعنې اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم، د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرۍ هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د لو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي، او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپل کړی دی، دا چې دی دا وړیا دی. ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي، هغه نه خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخری کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده، چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمی مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي، او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی، او دی یعنی څو کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي، لکه دغه نور سیسټمونه چې دي، دغه د ای آی سیسټم دی او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې څو کاله کېږي چې استفاده ځینې کوم، نو د دغه سیسټمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي، یا ډرامې جوړوي، یا د ټیک ټاک اکاونټونه په چلوي.
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د ځیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل، او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دیور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دائی جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یبلا دیوا خما ہر تمنا دیو ہم بدن گلاب گلاب یبلا دیوا خما
سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سرمایه گذاران تاجکستانی علاقمندی خود را به ساخت کارخانه سمنت در افغانستان ابراز کردند. یک هیئت از سرمایه گذاران تاجکستانی علاقمندی خود را برای ساخت یک کارخانه تولید سمنت در افغانستان اعلام کرده. این هیئت روز جمعه 21 قوس در دیدار با هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان فرصت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معادن و صنایع را بررسی کرده است. تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کردند تا تنش‌ها را کاهش دهند و از درگیری‌های مسلحانه در طول مرز طولانی مشترکشان جلوگیری کنند. با وجود آنکه در ماه‌های اخیر این روابط تا حد بهبود یافته است، اما کشته شدن 5 شهروند چینی در خاک تاجیکستان اخیراً باعث نگرانی مقام‌های این کشور از احتمال سرایت تروریسم از افغانستان شده است. افغانستان در حال حاضر بخش بزرگی از برق خود را از تاجیکستان وارد می‌کند. مقام‌های طالبان تلاش دارند که برای کاهش وابستگی به پاکستان روابط تجاری با کشورهای منطقه و ویژه همسایگان دیگر افغانستان را گسترش دهند که تاجیکستان نیز شامل آن است. ترکیه آمادگی خود را برای کمک به تداوم آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 21 قوس در حاشیه نشست در ترکمنستان در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که ترکیه آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. اردوغان تاکید کرد که آنکارا برای تقویت روابط خوب با اسلام آباد تلاش می‌کند و به گفته ریاست ارتباطات ترکیه این کشور خواهد کوشید همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش گسترش دهد. وی از تمدید آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد و افزود که ترکیه آماده است از مکانیزمی که برای تضمین عدم درگیری ایجاد شده حمایت کند. روابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور وضعیت حساس‌تر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایران نیز از برگزاری نشست درباره افغانستان در هفته آینده خبر داده است. قرار است این نشست در تهران برگزار شود و نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در آن حضور یابند. در مورد اینکه آیا طالبان هم در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر، وزارت خارجه ایران چیزی نگفته است. تاکنون به جز روسیه هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزیر خارجه اسپانیا میگوید که طالبان را بر رسمیت نخواهد شناخت. خوزی مانیول البارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید کشورش حکومت طالبان را بر رسمیت نخواهد شناخت و تاکید کرد که رژیم طالبان نامشروع است. وزیر خارجه اسپانیا روز جمعه 21 قوس در نشست با حضور فعالان افغان در مادرید اظهار داشت که اسپانیا به حمایت از حقوق زنان افغان متعهد است و بدون مشارکت آنان دستیابی به صلح واقعی و پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود. او که در 30 نشست ویژه زنان افغان با عنوان صدای ما را بشنوید در مادرید سخن می گفت افزود که هر آینده‌ای که اراده پیشرفت داشته باشد به حضور زنان نیاز دارد. وی همچنین تاکید کرد که مادرید به طور قاطع از حقوق زنان افغان حمایت می کند. البارس وضعیت 4 سال گذشته در افغانستان را برای زنان و ایرانگر توصیف کرد و تاکید کرد که اقدامات طالبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این گروه باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد. این در حالی است که اخیراً محکمه مردمی برای زنان افغانستان رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسایی کرده و به دلیل آزار و اذیت جنسیتی محکوم کرد. حکومت طالبان از بازگشت 1100 خانواده به افغانستان خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روز جمعه 21 قوز گزارش داده است که 1109 خانواده شامل 66 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 40 خانواده از راه بندر اسلام قلعه هرات، 643 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 324 خانواده از گذرگاه ترخم و 36 خانواده از طریق مسیر بهرامچه در ولایت هلمند به افغانستان برگشتند. این در حال است که شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه ماه گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 2.8 میلیون تن از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر سپتامبر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که این بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی روبه و خامت دست و پنجه نرم می‌کند. و گروه مسلح سنی جیش العدل در بلوچستان ایران اعلام کرده است که با چند گروه کوچک بلوچ متحد شده و ائتلاف تازه را علیه حکومت مذهبی ایران ایجاد کرده است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در بیانیه ویدیویی که در نزده قوز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سخنگوی ناشناس گفت که این ائتلاف جدید جبهه مقاومت مردمی نام دارد و هدف آن افزایش توان مبارزه و جنگ علیه استبداد جمهوری اسلامی ایران است. جیش العدل که از سوی ایران و ایالات متحده آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، ادعا می کند که برای حقوق اقلیت بلوچ در ایران می جنگد. حکومت ایران تا کنون هیچ واکنش رسمی نسبت به تشکیل این ائتلاف جدید نداشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. واکنش ها به تصمیم حکومت فدرال جرمنی در مورد جلوگیری از ورود شماری از افغان هایی که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند. مهاجران افغان چی میگویند؟
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان نادیده گرفته. در آخرین پیام بدون هیچ دلیل مشخص از پذیرش ما صرف نظر کرده و این باعث نگرانی ما شده.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان در حکم تازه خود ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان و شمار از مقامهای ارشد آن را به عنوان مرتکبین جنایت علیه بشریت اعلام کرد و آنان را به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که اوکراین پیشنهاد آمریکا را در مورد صلح این کشور عادلانه نمی‌داند. زلنسکی خواستار تضمین‌های امنیتی شده است و شمار از تحلیلگران به این باورند که اگر موافقتنامه آب بین افغانستان و پاکستان امضا نشود، اختلافات بین دو کشور هر روز بیشتر خواهد شد. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. تصمیم حکومت فدرال جرمنی در مورد جلوگیری از ورود شماری از افغانهایی که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند، واکنش‌های گسترده را برانگیخته است. شمار از مهاجران افغان که سالهاست در پاکستان منتظر انتقال و روند پذیرششان از سوی جرمنی هستند میگویند این تصمیم آنان را به شدت نگران و ناامید کرده است. همچنان بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، برخی سیاستمداران این کشور نیز این تصمیم حکومت فدرال را غیر شایسته و ریاکارانه خوانده و خواستار تجدید نظر فوری شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
تصمیم حکومت فدرال جرمنی مبنی بر منع ورود برخی از زنان و مردان افغان که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند، واکنش‌های گسترده ای را برانگیخته است. شماره از افغان‌هایی که از سال‌ها بدین سو در پاکستان انتظار انتقال به جرمنی را می‌کشند می‌گویند این تصمیم آنان را مایوس و ناامید کرده است. یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به گفته خودش از نزدیک به 2 سال بدین سو منتظر انتقال به جرمنی است و به تازگی ایمیل رد درخواست پذیرش را سوی این کشور دریافت کرده، روز جمعه 12 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان نادیده گرفته. در آخرین پیام بدون هیچ دلیل مشخص از پذیرش ما صرف نظر کرده و این باعث نگرانی ما شده، به دلیل از اینکه ما دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور ثالثی هم سفر کنیم.
یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان کونیس وعده پذیرش از سوی جرمنی را دریافت کرده و نخواست نامش گرفته شود، گفت:
مثل سایر هموطنان خود زحمات و مشقات که در پاکستان تحمل کردیم، بر علاوه از او آل مواجه شدیم باید خبرهای مایوس کننده و نگران کننده و تشویش ایجاد کننده. طبعا این سوال به انگیز و خاطر میشه که نمی بردیم یا ای تو پلانی داشتی که اینا را قبول نمی کنی، خیلی چرا از افغانستان دوباره خواستی، چرا بندی خانه های کم بیا چی کم بسرش هم در پشاورتی کدی باز که خواستی، چرا با وعده خود وفا نمی کنی.
این تصمیم حکومت فدرال جرمنی نه تنها واکنش پناهجویان افغان را برانگیخته است، بلکه در داخل جرمنی نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. خبرگزاری دویچه وله روز جمعه 12 دسامبر گزارش داده است که لارس کاسلوچی، کمیشنر حقوق بشر حکومت فدرال جرمنی، با انتقاد از این تصمیم گفته است: ناشایسته است که بر شانه های گروه کوچکی از انسانها یک مناظره مهاجرتی با انگیزه های ایدئولوژیک برای انداخته شود. و نوشته گزارش او با اشاره به این که این افغانها به ویژه زنان و کودکان به دلیل تعقیب و سرکوب نمی توانند به افغانستان بازگردند افزود است: کمترین کار و رفتار شایسته که می توانیم برای این انسانها انجام دهیم این است که آنان را در جرمنی بپذیریم. دویچه وله همچنان به نقل از شاهینا گامبر، سیاستمدار حزب سبزها در امور داخلی جرمنی، نوشته است که این عدم پذیرش مایه شرمساری است، زیرا جرمنی سالها پیش به این افراد وعده داده بود که آنان را میپذیرد و از خشونت طالبان محافظت میکند. او افزود که اعلام چنین تصمیم دقیقاً در روز جهانی حقوق بشر ریاکاران است. بر اساس گزارش دویچه وله، وزارت داخلی فدرال روز چهارشنبه 10 دسامبر تصمیم بنیادی گرفته است که بر مبنای آن برای پذیرش زنان و مردانی که در دوره انتظار قرار دارند یا نامشان در فهرست حقوق بشر شامل است، دیگر هیچ تمایل سیاسی وجود ندارد. بر اساس اعلام وزارت داخلی جرمنی، حدود 640 تن از این مهاجران افغان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. دویچه وله می افزاید که این افراد شامل کارمندان محلی پیشین ارتش و نهادهای جرمنی و همچنین کسانند که به دلیل فعالیت‌هایشان برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان اکنون با تهدید و تعقیب طالبان روبرو هستند. پیش از این به تاریخ 9 دسامبر بیش از 250 نهاد مدافع حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی از جمله عفو بین‌الملل، سازمان نجات کودکان، دیدبان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا از حکومت جرمنی خواسته بودند که حدود 1800 افغان را پیش از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور منتقل کند. این نهادها تاکید کرده بودند که این افراد باید در هفته‌های آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مسئول بمانند. با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز حدود 330 تن پس از پیروزی در محکمه توانستند ویزای ورود به جرمنی را دریافت کرده و به این کشور منتقل شوند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان شماری از رهبران طالبان را محکوم اعلام کرد. این محکمه در یک حکم تازه خود ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان و شماری از مقامهای ارشد آن را به حیث مرتکبین جنایت علیه بشریت اعلام کرد و آنها را به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
محکمه مردمی زنان افغانستان ضمن نگرانی نسبت به وضعیت بشری افغانها با ویژه زنان و دختران در حکم تازه‌اش رهبر طالبان و شمار از مقامهای بلندپایه آن را به ارتکاب اعمال جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. این محکمه روز پنج شنبه 11 دسامبر در شهر لاهه هالند برگزار شد. جیان توگنونی منشی دائمی این محکمه هنگام اعلام این حکم گفت که بر اساس اتهامات و شواهد ارائه شده اقدامات طالبان بخش از یک کمپاین سیستماتیک برای عزل زنان از زندگی عمومی در افغانستان را تشکیل می دهد. او افزود
The Supreme Leader, the Minister of Interior.
رهبر طالبان، وزیر داخله، وزیر دفاع، معاون رئیس الوزراء، وزیر حج و اوقاف، وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قاضی القضات، وزیر تحصیلات عالی، وزیر معارف، رئیس عمومی استخبارات و طالبان به عنوان یک گروه در دولت افغانستان از سال 2021 به این طرف به ارتکاب جنایت علیه بشریت به ویژه بر اساس ماده 7 اساسنامه به جرم آزار و اذیت جنسیتی سایر اعمال غیر انسانی که در اساسنامه درج شده و نقض تعهدات افغانستان در معاهدات اساسی بین المللی حقوق بشر متهم می شوند.
محکمه اعلام کرد که رهبر طالبان تصمیم گیرنده اصلی در عقب سیاست های خشونت آمیز علیه زنان و مسئول ترین فرد در قبال ایدئولوژی سختگیرانه این گروه است. بر اساس تصمیم خوانده شده در جریان نشست محکمه در فهرست محکوم شدگان نامهای ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله، ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، محمد خالد انفی وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر، عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیب الله آقا وزیر معارف و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان آمده است و هر کدام بر اساس نقش و مسئولیتشان به طور ویژه در بخش تبعیض جنسیتی و محدودیت‌های گسترده علیه زنان متهم شدند. جیانی توگنونی و همچنان گفت فهرست اسامی مقام های طالب و متن اتهامات مربوط به آنان را در یک نامه رسمی برای حق دفاع به تاریخ 16 سپتامبر سال 2025 به ایمیل آدرس رسمی ریاست حقوق بشر وزارت خارجه طالبان ارسال کرده است. قضات محکمه مردمی زنان افغانستان، اعضای آن و اشتراک کنندگان این نشست از صدور حکم استقبال کردند و از جامعه جهانی خواستند که برای رسیدگی به وضعیت زنان، دختران و دیگر شهروندان در افغانستان هماهنگ عمل کند. مقام های مختلف سازمان ملل نیز در این نشست حضور داشتند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان ضمن استقبال از این حکم تاکید کرد که هرچند این محکمه جنبه صلاحیت قانونی و اجرایی یک محکمه بین المللی را ندارد، اما با گفته او از یک دلیل و میکانیزم قوی برای قربانیان و بازماندگان نمایندگی میکند که تحت یک نظام سختگیر و استبدادی به زندگی ادامه میدهند.
The ruling highlights and affirms.
این حکم چیزی را برجسته و تایید میکند که زنان و دختران افغانستان سال هاست با آن روبرو اند. آنها زیر سلطه یک سیستم سازمان یافته و عمدی تبعیض جنسیتی و سرکوبگر زندگی میکنند که تقریبا همه جنبه های زندگیشان را تحت تاثیر قرار میدهد. زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان از ابتدایی ترین حقوق اساسی بشری خود محروم شدند.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان اسوی کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زنان، زنان زندانی شده نزد طالبان، نمایندگان سازمان ملل متحد، مسئولین محکمه و فعالان جامعه مدنی تشکیل شده است. نشست های این محکمه از تاریخ 8 تا 10 اکتبر سال روان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد. برگزار کننده های محکمه آن زمان به رادیو آزادی گفته بودند که هدف این نشست ها فراهم کردن فرصت برای قربانیان با ویژه زنان و دختران برای ارائه شهادت درباره محدودیت های گسترده طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی بوده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره این حکم بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد و پیشتر نیز درباره برگزاری این محکمه واکنش نشان نداده بود. حکومت طالبان پیشتر نگرانی‌های جهانی درباره حقوق زنان را بی‌اساس خوانده و ادعا کرده بود که حقوق همه مردم از جمله زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست سال 2021 محدودیت های شدیدی بر آموزش و کار زنان و دختران وضع کرده، برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را نداده و کار کردن زنان را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده است. قابل ذکر است که محکمه جزای بین المللی ICC نیز در اوایل سال جاری میلادی حکم بازداشت ملا هبت الله اخوندزاده و چند مقام ارشد طالبان از جمله عبدالحکیم حقانی قاضی القضات را به اتهام شکنجه مبتنی بر جنسیت و سایر نقص‌های جدی حقوق بشری صادر کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ایالات متحده آمریکا را که بر اساس آن نیروهای اوکراینی باید از منطقه دونباس عقب نشینی کنند عادلانه نمی‌داند. زلنسکی میگوید تا زمانی که تضمین‌هایی وجود نداشته باشد که از اشغال احتمالی آینده این مناطق جلوگیری کند چنین طرح عادلانه نیست. به نظر می‌رسد اداره دونالد ترامپ از اوکراین خواسته است نیروهای خود را از دونباس خارج کند و سپس واشنگتن در مناطقی که اکنون تحت کنترل کیف است یک منطقه آزاد اقتصادی ایجاد خواهد کرد. پیش از این آمریکا پیشنهاد کرده بود که کیف بخش‌هایی را که هنوز در کنترل روسیه قرار دارد به این کشور واگذار کند. اما رئیس جمهور زلنسکی روز پنجشنبه 20 قوس گفت که اکنون واشنگتن نسخه دیگری از مصالحه را مطرح کرده است، نسخه‌ای که در آن اردوی اوکراین عقب نشینی می‌کند اما نیروهای روسی برای تصرف مناطق تخلیه شده وارد نخواهند شد. زلنسکی که در کیف با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود که مشخص نیست که این منطقه را که آنان از آن به نام منطقه آزاد اقتصادی یا منطقه غیر نظامی یاد می‌کنند چی کسی اداره خواهد کرد. او تاکید کرد که بدون تضمین‌های روشن امنیتی چنین طرح‌هایی برای اوکراین قابل پذیرش نیست. زلنسکی در این حال تاکید کرد که اگر اوکراین با چنین طرح موافقت کند، برای تصویب آن باید انتخابات یا همه‌پرسی برگزار شود. او گفت تنها مردم اوکراین صلاحیت دارند در مورد واگذاری بخشی از خاک کشورشان تصمیم بگیرند. اما روسیه پیشنهاد همه‌پرسی برای تصمیم گیری اوکراینی ها در مورد واگذاری قلمرو در منطقه شرقی دونباس که مسکو ادعای کنترل بخش عمده از آن را دارد رد کرده است. در حال حاضر زلنسکی تحت فشار شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد تا به طرح صلح واشنگتن بپیوندد، صد طرحی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان کیف و مسکو است.
بیشتر از خبر،
شماره از تحلیلگران به این باورند که اگر موافقتنامه آب بین افغانستان و پاکستان امضا نشود، اختلافات بین دو کشور هر روز بیشتر خواهد شد. افغانستان به جز از ایران با هیچ کشور دیگر پیمان در رابطه به آب ندارد و بعضی ها به این باورند که یک موافقتنامه مشابه آن با پاکستان هم میتواند مشکلات را حل کند. بیشتر در گزارش همکارم.
دریای کابل به سمت پاکستان جریان دارد. این دریا از منطقه سنگلاخ سرچشمه گرفته و به دره اونه پغمان سرازیر شده و بعد از سیراب کردن جلگه میدان از راه ولسوالی چاردهی به کابل داخل می شود. بعد با دریاهای پغمان و لوگر یک جا می شود و از آن گذشته دریای پنشیر با آن همراه می شود. همچنان دریاهای علیشنگ و علینگار ولایت لغمان با آن می پیوندد و در ولایت ننگرهار دریای خروشان کنر زمیمه آن شده و از خط دویرند گذشته به مهمند می رود. به نظر بعضی از تحلیلگران پیمان تقسیم آب با پاکستان مشکل سیاسی ایجاد می کند. استاد حقوق و علوم سیاسی نصرالله سانکزی به این مشکل اشاره کرده می گوید
کابل سین حوزه ده چه اوبون پرتل قرارداد و بیلت چون چنان جی به پاکستان خاور طور داخلی یا ووی تو استفاده کرد.
آب دریای کابل بدون قرارداد به خاک پاکستان داخل می شود و آنها از این آب استفاده می کنند. این عمل از نگاه حقوقی کدام جواب ندارد، ولی به خاطر است که ما ظرفیت نداریم. آنها از آن استفاده می کنند و از نگاه حقوقی ما با آن دخالت کرده نمی توانیم. مثلا اگر ما هر نوع قرارداد را در مورد دریای کابل با پاکستان امضا کنیم، معنای آن این است که ما دیورند را به رسمیت شناختیم، زیرا این آب از خاک ما به آن طرف دیورند می رود و اگر ما در قرارداد بنویسیم که تا اینجا از آب این گونه استفاده کنید و بعد از آن می توانید بندها را بسازید و یا یک مقدار معین آب را مصرف کنید، این چنین معنا دارد که ما قلمرو پاکستان را به رسمیت شناختیم و دیورند را به رسمیت شناختیم. متاسفانه از نگاه حقوقی ما این مشکل را داریم.
اگر افغانستان با پاکستان مشکل دارد، همین گونه مشکل را هند هم با پاکستان دارد. اما دهلی جدید در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی قرارداد آب را با پاکستان امضا کرد. البته در ماه اپریل سال 2025 بعد از یک برخورد هند و پاکستان، هند اعلان کرد که دیگر این قرارداد قابل قبول نیست. ریاض درمل که در رشته محیط زیست در جمهوری چک سند ماستری گرفته و در بخش پاکسازی آبهای ناپاک در پراگ پایتخت این کشور تحقیق میکند، قبل از برگشت طالبان به قدرت با رادیو آزادی این نظر را شریک ساخته بود که افغانستان باید به مشکلات تاریخی نگاه نکند و قرارداد آب را با پاکستان امضا نماید.
جنبه سیاسی آن آنقدر مهم نیست. جنبه تکنیکی آن مهمتر است. و اگر در رابطه با آب بین دو کشور یک تفاهم نباشد، این اختلافات ما هر روز بیشتر خواهد شد. و دلیل عمده هم همین است که این دو کشور آماده نیستند که بنشینند و روی اختلافات آب با هم مذاکره کنند. زیرا این عمل تأثیر مستقیم بر دو طرف، بر زندگی مردم و بر اقتصاد آنها دارد. این کشورها مجبورند که با هم بنشینند و این را قبول کنند که در حقیقت بین آنها مشکل وجود دارد و در این راستا باید جدی اقدام نمایند.
دریای کابل 700 کیلومتر طول دارد که 460 کیلومتر آن در داخل افغانستان می رود. سرچشمه اساسی آب آن برفای کوه هندوکش و باران ها می باشد که در بهار تابستان با آب شدن برف اندازه آب آن تغییر می کند. در نتیجه خشکسالی سالهای اخیر آب این دریا کم شده و ظرفیت دقیق آب آن معلوم نیست و این هم واضح نیست که چه مقدار آب به سمت پاکستان می رود. اما در خیبر پختونخوا بند ورسک بالای همین دریا ساخته شده و در 410 مردان و نوشهر پشاور از همین آب بسیار زمین ها آبیاری می شود و بعد از آن آب دریای کابل به سمت پنجاب می رود و بسیار زمین های زراعتی را در آنجا هم آبیاری می کند. سوال اینجاست که اگر مشکل سیاسی خط دیورند حل نشود، مشکل آب دریای کابل با پاکستان چگونه حل خواهد شد؟ نصرالله استانگزی می گوید این مشکل را افغانستان در داخل خود حل کرده می تواند.
از نگاه حقوقی و یا به اساس حقوق حفظ محیط زیست، شما نمی توانید مسیر طبیعی آب را تغییر بدهید. مثلا ما نمی توانیم که آب دریا را از کنار برگردانیم و به سمت نورستان سوق بدهیم و از آنجا به بدخشان و پنچیر پایین کنیم. اما در مسیر طبیعی که این دریا حرکت می کند، می توانیم صدها بند بسازیم، در اطراف آن کانال ها را اعمار کنیم و جوی های بسازیم و ما باید این ظرفیت را پیدا کنیم.
در سالهای صلح بندهای مایپر، نقلو، سروبی و درانته بر دریای کابل ساخته شدند. طبق تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، بر این دریا امکانات ساختن بند شاتوت، بند برق باغدره، بند برق گلبهار، بند برق دوم سروبی، بندهای برق شال و ساگه کنر، بند کامه و بند گمبیری وجود دارد. معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان ولی مدقق به رادیو آزادی گفت که ساختن بندها بر محیط زیست تاثیر میگذارد.
کولای سی سی اگر کم طبیعی دی اوبو جریان سده اغتا
می تواند مسیر طبیعی آب را تغییر بدهد. آن مردمی که در مناطق پایینی زندگی می کنند، آبشان کمتر می شود و یا در فصلهای مختلفی که آب جریان پیدا می کند، مسیر طبیعی آب هم با آن تغییر می کند. تبخیر آب بیشتر می شود. در نتیجه تغییر مسیر، ما گفته می توانیم که جریان طبیعی آب بر بوته‌ها و حیوانات فشار وارد می کند، مخصوصاً بر آن بوته‌ها و حیواناتی که زندگی آنها با مسیر طبیعی آب وابسته است. موضوع دوم این است که در این بندها رسوبات زیاد جمع می شود و سبب آن می شود که این بندها پر شوند و در ساحات کم عمق مسیر آب هم دگرگون شود.
آقای مدقق می افزاید که بندها بر زراعت مناطق پایینی و ذخیره های آب زیرزمینی هم می تواند تأثیر منفی داشته باشد، ولی او بر رادیو آزادی گفت که اگر بندها درست مدیریت شوند، هم برای مردم محل آب تهیه می شود و هم مشکل حیوانات کمتر شده و در نهایت برق هم تولید می شود. ولی مدقق همکون مسئول یک اداره حفظ محیط زیست در امریکاست، به این باور است که قبل از ساختن بندهای کوچک و بزرگ باید به بعض نکات توجه شود.
اول داده سی مگر پغو صاحو که تی چپیریلی
اول باید در ساحه‌ای که بند ساخته می شود تأثیرات آن بر محیط زیست بررسی شود. باید با مردم محلی که در آنجا بند ساخته می شود مشورت شود. جاهایی که در آنجا نباتات و زندجانهای دیگر زندگی دارند باید از قبل مشخص شوند. باید بندهای را بسازیم که سبب بسته شدن دائمی آب نگردد. به مسئله خاکی کردن گلبندها باید توجه شود. زمان آغاز کار باید زمان مناسب باشد، مثلا وقت نسل گیری نباشد. حتی امکان از قطع درختان و بوته های دو طرف آب خودداری شود.
سیندونو شاوخوات دید یغویل قطع کول و نپری کول و نباید مخنیوی ویسی.
آقای مدقق همچنان گفته که بعد از اعمار بند باید بوته ها در محل زیاد شود و بوته های نو کشوند که در جریان کار قطع شدند. و برای اینکه توجه درست به محیط زیست محل صورت بگیرد، از مواد خود همین منطقه